مننه تاسو ستړي مشي او د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم دا ساجرډو پر خبرونه کې مو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د حواله لارې د تجارتی دهلیز لپرانستو خبرو پدې یو سات خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خو تر هر سمخ کې خبرونه سر له سبب د افغانستان او هند ترمنځ د حواله لارې د تجارتی مالونو صادرات واردات پیل شي په افغانستان کې د داعش تر رسنیو مرکز ویجاړ شو او د نړۍ مشانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خواشینی څرګنده کړه د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا فعال شي په کابل کې د هند سفیر پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل شي د نیو ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایي دهلیز د پاکستان پر فضا تیری شي چې له دې سره مخالف دی د افغانستان ولسمشر اشرف غني هند ته په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه موافقه کړې وه وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د امریکا د متحده ایالاتونو پاوځ پرون تایید کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د مطبوعاتي مرکز چارو مرکز په یوه هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قماندې مرکز په یوه خبر پاڼه کې چې پر ټویټر خبره شوې ویلي چې د جون په درېمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسلوالو د رسنیو چارو مسؤول جواد خان هم وژل شوی دی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د جواد خان وژل کېدل به د داعش مطبوعاتي شبکو ته خنډ پیښ کړي د هغوی د استخدام بهیر به ټکنی کړي او په نړیواله کچه به د هغوی عملیاتي پلان کمزوری کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستي 14 پاړه خبر پڼه کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس په دې سیمه کې د امنیت خرابولو هڅې کوي د چومې پښپا د کابل شهر په دشتي برچی سیمه کې په یو جمعات کې 14 وشو چې 15 تنه پکې وژل شول او شپږ تنه ټپیان شول د حملې مسولیت د داعش وسلواله واخیست د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې 14 د خندلو ترڅنګ ویلي چې ترورستي ډلو پر ملکی افغانانو حمله سیاتي کړی او غواړي چې د بې ثباتۍ اور پلا پراخ کړي د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د هغه وزارت د ویندوی بهرام قاسمی په حواله ویلي په افغانستان کې د ترورستي حمله څرګندوي چې اجیر وسلوال د بیګونه انسانانو وینو ته تشدي او هیڅ ډول اخلاقي برید او ایدیالوژیک اصل نه پیشني د ګورجستان او جرمني دفاع وزیرانو پرون په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپل همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه د ګورجستان حکومت خپل نه سو عسكر افغانستان ته استولي چې یو سل او شل تنه د جرمني پوځانو تر قومانده لاندې خدمت کوي د جرمني دفاع وزارت د ګورجستان د پوځانو پروزنه کې هم راسته کوي د جرمني خبری اژانس په حواله د ګورجستان دفاع وزیر د جرمني له دفاع وزیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې پر روان وضعیت او هلته د خپل ځواکونو د ماموریت پر راتلونکو غږېدل لري له اساسي رادیو خبرونه اوري د جرمني مشانو د جرمني د پخواني سر اعظم او بخښي د نړۍ مشانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خوښتنی څرګنده کړي او هغه د ازادي او د اروپאי ارزښتونو رښتینی ملګری بلل لري هلموت کول واتیا کلن وو او پرون مړ شو د هغه د مړینې دلیل لا نه دی څرګند شوی هلموت کول له 1922 تر 1990 میلادي کلونو د لویدیز آلمان سر اعظم وو هغه د ختیځ او لویدیز آلمان تر یو ځای کېدو وروسته تر 1998 میلادي کاله د متحد جرمني سر اعظم پات شو د جرمني سر اعظم انګلا مرکل ویلي چې هلموت کول د دې پر شخصیت ډیر اغیز درلود او د هغه سیاسي پریکړو د دې ژوند بدل کړ
Die Nachricht vom Tode Helmut Kohls ist eine der
Nachrichten. Angela Merkel wei de Helmut Kohl mlina das khabar de che mushtule ghali khri yo zaka mush ehsas kaw che da jwan jwa da Europa ta warasida aw mari da tarikh barkha kishi da Amerika pkhani wulas mushar George W Bush weli che Kohl da azadi waqi malgare yo د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانل ترامپ له کیوبا سره د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د اداري د تجارتی اړیکو موافقه لغوه کړه ډانل ترامپ په فلوریدا کې پرون د وینا پر مهال وویل دی وایي زه له کیوبا سره د مخکنی ادارې موافقه چې په بشپړ ډول یوه اړخیزه ده لغوه کوم او دا پریکړه له همدې شېبې عملي ده. ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه چې د کیوبا له حکومت سره به د داسې موافقې لپاره هڅې کوي چې د امریکا او د کیوبا د خلکو لپاره به ډېره ګټه ولري. ترامپ همداراز څرګنده کړه چې یوازې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په کیوبا کې د آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه لرې شي. بلورته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ له یو پیغامه چې پر ټویټر خپور شوی څرګندېږي چې هغه منلې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمس کومي د برطرفۍ له امله تر څیړنې لاندې دی. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلي، زه د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمس کومي د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څیړنو لاندې یم چې ما ته د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه په راپور کې وایي چې دا لا نه ده څرګنده شوې چې د امریکا ولسمشر په دې اړه چې تر څیړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی او که یې دا پیغام یوازې د مطبوعاتي راپورونو په عکس العمل کې خپور کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د حواله لارې د صادراتو او وارداتو له پیلېدو خبرو د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای.
The flight will take Indian products to Afghanistan and will bring Afghan products to India.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په کابل کې د پنځنبه پښپ په جمعات کې د بریډ مسله چړلې او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو تبصره پکې شوه. دا به هم د فرانسې اژانس په وینا واوري چې طالبان د هلکانو په واسطه هڅې کوي چې په افغان پوځ کې نفوذ وکړي. د هلمند د نجاري فابریکې ته زموږ خبریال ورغلی، حال به درکړو چې په څه حال کې ده.
دا جاری نجاری په فابریکه کې زه په دې خاطر دغه میزونه یا چوکۍ او یا ور سره پلنګ رانی سم چې خپل دیواد تولید می دی.
اختر ته شاوخوا یو نه پاتې ده. په کابل کې مو په کابل کې څو خیاطانو ته ورغلی یو چې څنګه جامې ګنډي.
دا یو خلک وایي چې بخیدار دی، خنیدار دی، خنیندی ده، او دا څه ډیر تفاوت پکې راغلی ده.
ډیر ژر به د پاکستان پر سر د هند او افغانستان ترمن تجارتي الوتنې پیل شي. په کابل کې د هند سفیر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا الوتنې به سر له سبا شروع شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوپال بګلی د دې هوایي تجارتي دهلیز په اړه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل د دې لارې پریکړه تیر کال هند ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال شوې وه. ګوپال بګلی وویل
د فلایټ ویل ټیک انډین پروډکټس ټو افغانستان اند ویل برینګ
دغه الوتنې به د هند تولیدات افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مالونه به هند ته راورسوي. دا الوتنه به د کابل او نوی ډیلی ترمنځ وشي. له دغې الوتنې به چې د افغانستان تولیدات د ډیلی ته راوړي تود هرکلی وشي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې دا تولیدات د افغانستان د زراعتي محصولاتو او وچې میوې په ګډون په هند کې خلک ډیر خوښوي. د هند او کابل ترمنځ د تجارتي الوتنو په اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
ټاکل شوی چې سبا د هند او افغانستان د تجارتي موادو د چټکې تبادلې لپاره د ځانګړو پروازونو لړۍ پیل سي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا پرون پر ټویټر ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا دی. د شاغلي وهورا په وینا د دواړو هیوادونو د تجارتي مالونو د لیږد لړۍ لپاره له آریانا هوایي شرکت سره قرارداد شوی دی. هغه څرګنده کړی چې په دې ډول به مواد د زیات وخت لزایي کېدو او لستونزو پرته تبادل کیږي. د هند خارجه چارو وزارت ویاند ګوپال بګلاو پرون خبرالان ته وویل چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ ځانګړي هوایي دهلیز د جوړېدو نظر د ځمکې د ترانزیت په وړاندې د پروتو ستونزو لامل رامنځته شو. د شاغلی بګلاو په وینا د نوی ډیلی او کابل ترمنځ ځانګړو کارګو یا بارلونکو پروازونو د لړۍ د پیل پریکړه څو میاشتې مخکې هغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پر مهال سوې وه. د کابل او نوی دلی ترمنز د تجارتي موادو د تبادلې ځنګړي هوایی دهلیز د پاکستان په هوایی حریم کې تیریږي. د پاکستان حکومت په خپل حریم کې هند ته د افغانستان د تجارتي مالونو پر انتقال محدودیت لګولی، خو د هند سوداګریزو مالونو پر انتقال یو مخیز بندیز لګولی دی. د هند خارجه چارو وزارت وایي چې د سوداګریزو مالونو د تبادلې لپاره پروازونه به د ملکي کارګو له نړیوال ستاندرد سره سم د پاکستان په هوایی حریم کې تیریږي. د کابل او نوی دلی ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز له فعالېدو سره به افغانستان په لنډ وخت کې او په سرعت هند ته د خپلو تجارتي موادو د صادرولو او د هند د تجارتي مالونو د واردولو بدیل لار پیدا کړي. په هندي مارکیټ کې په ځانګړي ډول د افغانستان وچې میوې او غالۍ زیات خریداران لري. د هند خارجه چارو وزارت ویندوی ګوپال بګلا ویلي چې د پروازونو د شمیر پریکړه لا نه ده سوې، خو په ابتدا کې شاید په دوو اونیو کې یو یا په میاشت کې یو پرواز ورته ځانګړی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې سر له سبابه د هند او افغانستان ترمنځ د حواله لارې د تجارتي مالونو صادرات واردات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزي د ازادي راډیو د اقتصادي خبرونو د برخې همکارانو ته د هند او افغانستان ترمنځ د حواله لارې د تجارتي دهلیز د پیلېدو په اړه وویل.
چې زمینداری او دې ته تشکر شي، نو یو ځل د مارکیټ پیدا شي او بازار هلته جوړ شي او لاره منظمه شي، نو د دې فکر کوم چې بیا د دولت کومک هم ونیسي انشاءالله چې د اواز لازمه به دغه جریان پیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي کار روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. د راپور خبره شوې ده چې شای امریکا تر 4000 پورې سرتیری افغانستان ته واستوي. جیمز ماتیس د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې په خپلو وړ مورزنو یو څرګندونو کې په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو له لارې هڅې روانې دي او همداراز چین له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرستې وکړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په یوه سفر راشي، خو د دې سفر دقیق وخت معلوم شوی نه دی. د سولې په اړه به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې ماشومان وای دوی له جنګ تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی وای که سوله وي دوی ښوونځي ته تللی شي او سم ژوند کولی شي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحونه انوري راپور لري.
په کونړ کې ماشومان وای شاوخوا څلوېخت کاله وشول چې په هیواد کې جنگ روان دی. هر ورځ پکې په لسګونو افغانان په یو او بل نوم وژل کیږي، له هغوی کورنۍ پاتې کیږي. همدغه کورنۍ د غربت او سرپرست نشټوالي په وجه دې ته اړ کیږي چې څوک په بازار کې سوال وکړي، څوک په خپلو تنکیو ماشومانو شاقه کارونه کول پیل کړي، او یو شمیر بیا په ټولنه کې د نورو ناوړه کارونو کول باندې لاس پورې کوي. ماشومان وای جنگ ترې د پلار په ګډون د ژوند ډیر خواږه اخستی او نور جنگ نه غواړي.
زمانم احمد الله دی او د الزهور خصوصي خوانزي شاګرد يم چې مونږ د جنگ نستړیو، جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو، او هغه خلک چې سوله خوښوي مونږ هغه خوښو.
نوم یې افتخار دی. ډیر ماشومان اعتماد شو د جنگونو لاس افغان ماشومان.
فضل منان وای جنگ ماشومان لزده کړو، غټان له کاروبارونو به برخي کوي.
جنگ چې د سولې لمن زوړې کوم درسونه چې مونږ وایو دا غي مخنیوي کوي. یو غټ خندې زمونږ په هواد کې همدغه جنگ چې سولې لمن زوړې دا زمونږ ماشومان دي ته نه پرېږدي ترڅو مخ کې د تګو کړی او لوړې زده کړي او داسې نور.
دوی وای کوم هوادونو کې چې سولې او امن دې هل ته خلق هوسا ژوند لري.
کوم هواد چې سولې لري هغه هواد د نړۍ پر مختلې هواد دی، او زمونږ هواد چې سولې نه لري نو د نړۍ تر ټولو کمزور هواد بلل کیږي.
دغه ماشومان له ټولو وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خپل ماشومانو او د نورو ټولو ماشومانو د پرامن ژوند تیرولو لپاره دی ټوپک پزمکه کیږي، او کومه پریکړه چې د جنگ خلاف حزب اسلامي وکړه همدالار دی دوی هم خپل کړی.
د محترم حکمتیار نړۍ مننه چراغ له سولې وکړه. د ټولو دغه داعش کوي او داسې نور طالبان تهرګر چې وي باید د حکمتیار په څیر راشي او د حکومت سره سوله وکړي.
هغه کسان چې په افغانستان کې جنگونه کوي دا پیغام یې دی چې راشي، لکه چې حکمتیار صاحب رالی همداسې طالبان دي داعش دي دوی ټول نه مې دا پیغام دی چې راشي او د حکومت سره دې سول ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې ډېری مشران او ټول ماشومان د جنگ څخه ستړي دي، او په جنگ کې لخکیل خو او تل غواړي چې د جنگ په ځای سوله غوړه کړي، او دواړه خواوې دي د پردیو جنگي پروژو پر مخ بيولو او افغان وژنې څخه لاس واخلي. خو لا تر اوسه د دوی دغه غوښتنه نه ده منل شوې او جنگ دوام لري.
په راپور کې مو واوریدل چې جګړې پر ماشومانو څرنګه ناوړه اغیز کوي او ماشومان د سولې شخ کوي. همدا جګړې دي چې ګڼ افغانان په نړۍ کې خواره واره کړي دي. د دغو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغانان دي چې بلغاریا ته تللي دي. په بلغاریا کې ځینې افغانان وایي چې د دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلغاریا د پلوډف ښار یو افغان اوسیدونکو ګلباس خان ازادي رډیو ته خبر ورکړ چې پېښه لاس ورځې مخکې شوې، اته افغانان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل ټپیان او مړي لا هم پروختون کې په یخچالونو کې پاتې دي. البته مړي په یخچالونو کې پاتې دي او ټپیان پروختون کې بستر شوي دي. ګلباس خان د دې ترافیکي پېښې په اړه د مرکې په پیل کې صفي الله ستنګزي ته وویل.
د ترکیه نه کچکبرانو د دوی بلغاریا ته راړولې، بس د بلغاریا کې بلغاریا نه دوی غوښته چې لاړ شي. هغه په رنسات د دوی موټر د لار کې د دوو ښارو تر منځ ټکر وکړ. په بلغاریا کې نه نفره ورکې مړو او اته نفره ورکې زخمیان وو.
دقیقا کوم ښار د بلغاریا کې دغه پېښه شوې ده؟ اوس ټپیان په روغتون کې دي، مړي چیرته دي؟
مړي په روغتون کې تر اوسه پورې د نور تنه تر اوسه په یو نفر ورکې پاتې شو. په جاپانا کې فلر کې مریضي لږ سخته وه. یو انتقال کړه ته سوفیا ته، یو نفر دلته پاتې ده دا پلوډیف په ښار کې، یو د بلغاریا د لوی ښارونو د مرکز نه وروسته د لوی ښارونو څخه ده. موږ خو تر اوسه پر دلته د مات یو نفر دی نه ټلیفون راته کړه چې راځي کوم کنسول هم راځي دی غزه د موږ په هغه کې چې انتقال کې افغانستان ته تر اوسه پورې ماته بیا چا ټلیفون ونه کړ.
هلته د افغانانو ټولنه شته؟ تاسو خپل هم کوم ټولنه لري چې دوی غم او خړې له چا سره مخابري کړې دي؟ که څنګه په خپل ټوله بلغاریا کې کوم نمائندګي شته د افغانستان د سفارت؟ که څنګه
ما پولیس بیا سفارت لګ خبر ورکړاو، بیا ما ته دوی وویل چې سفیر راغلی و پاکستان کوم سره دوه درې واره راغلی و خپل مریضانو پوښتنې کړې. نو افغانان نه نور څوک نه و راغلي تر اوسه.
له زخمیانو سره چې تاسو خبرې وکړې دي د پېښې څه رقم و؟ ځوانانو، زاړه و، ماشومانو، څوک څوک پکې و؟ په کوم سن کې و دغه خلک چې راغلي و؟
د شپاړس نه پاک دېرش کلونو تر منځ. شپږ دېرش، دوویشت، شپږ ویشت، شل، په دې عمر باندې.
تاسو د دې نه علاوه چې مثلا دغه مسایل مو مطرح کړل، نور افغانانو سره هم ناست یاستئ چې مثلا دغه مسله لږ نور هم جدي تعقیب شي؟ که څنګه
دا کچکبرانو کوم یو خپل افغان ګیر شوی ده، نو د یز پرون محکمه کوم په سار نه تر مازدیګر څلور پنځه بجو پورې د یخ ترجمانی هم کوم درې دوه نفره نور هغه ورسره ګیر شوي دي. بلغاریان کوم چې کچکبرانو خپله ما د نو چا سره ارتباط نه درلوله چې په بلغاریا کې داسې سره نږدې نه دي، دومره ډېر یو نه او داسې سره نږدې نه یو په خپل منځو کې.
دغه روغتون چې دوی پکې بستري دي، تاته ادرس معلوم دی؟ څه نومیږي دغه روغتون؟
دا د بلغاریا یو وړوکی ښار کې د پازرجي کې دولتي روغتون ورته وایي. روغتونه درې څلور روغتونه د دولتي روغتون ورته وایي. نو په دې روغتون کې دي.
په بلغاریا کې یو افغان ګلباس خان.
غړی اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د پړیا چارټ افری پروګرام د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوهم نیمه کې ترات نیمه بجو ورسته اوریدل شي. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
ګڼ شمیر لویدیز ورځپاڼو په کابل کې د پنځم بیدر شپې په حمله چې یو شمیر لمونځکوونکي په کې مړه او ټپیان شول تبصرې کړې دي. د کابل په لویدیزه سیمه د شتیبرچی کې د الزهرا په جمعت کې د انتحاري حمله او ډزو په نتیجه کې چې د چارواکو په خبره د دوو کسانو لخوا شوي 15 تنه وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. ګارډین برېټانوي ورځپاڼه لیکلي د پنځم شپې حمله چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مسولیت په غاړه واخیست د روژې په میاشت کې د عامو خلکو د وژنې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله وه. د ورځپاڼه لیکلي په دې حمله سره د سکال روژه له 2020 کال راهیسې د عامو خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې په سبب په کابل کې له تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت باندې بدله شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي د پنځم په شپه په داسې حال کې د کابل په لویدیز کې په خلکو حمله شوې چې په ټول ښار کې جمعتونه له لمونځ کوونکو ډک وو. ورځپاڼه زیاته کړې لوړ پوړي مقامات هم د لمانځه لپاره د جمعت ته تلل. د انډیپندنت ورځپاڼه هم سګنې رمضان میاشت تر ټولو خونړۍ بللې او ویلې دي د پنځم حمله تر هغې ټانکر بم چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې پکې ګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. وال سټریټ ژورنال لیکلي په دې حمله کې شیعه لمونځکوونکي په نښه شول او جماعت د لمونځکوونکو په وینو سور ګرځول شوی و. د ورځپاڼې خبر ورکړی چې د پنځم شپې تر حمله وروسته یو شمېر ځایي خلک د کابل په لویدیز کې د یاد جماعت سیمو ته نږدې په سړکونو باندې وسله په لاس چک پاینټونه جوړ کړل سو د نورو احتمالي حمله کوونکو مخه ونیسي. نېشنل انټرست خبرونه بیا د دوامدار جګړو په سبب د افغانانو دوامدار مرګ ژوبله زړه بوګنونکې بللې ده. خبرونه ویلي سره د چې افغانستان له 2020 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی خو د افغانانو وینې له هماغه ورځې په جګړو کې بغول کیږي او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. نېشنل انټرست ویلي یوازې له 2015 تر 2018 کال پورې 15,000 افغانانو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. نېشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي ګاونډیان په خاصه توګه پاکستان د جګړې په ختمولو کې هیڅ ونډه نه اخلي او نه په سیمه ییزه کچه د افغانستان د ثبات لپاره کوم هوډ موجود دی. نېشنل انټرست خبرونه پاکستان ته په اشاره ویلي ځینې هیوادونه د طالبانو په څیر نادولتي عناصر د خپلو اهدافو د مخته وړلو لپاره کاروي. ورځپاڼې ویلي دغه کار د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او ګڼ هغه نوښتونه یې له خنډ سره مخ کړي چې د افغان سولې لپاره پیل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې طالبان په سر ډول د بچبازی له عمل څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کوي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب خبر کو یو نړیواله مسله راخلو، د راپورونو په حواله داسې څرګندېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړي چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفه کولو له امله تر تحقیقاتو لاندې دی. ډونالد ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې داسې اشاره رسولې ده. ټرمپ د می میاشتې په 9 نیټه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی له دندې لرې کړ. جیمز کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه له روانو څیړنو خوښ نه دی او له دې عمله یې دی له دندې ګوښه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پیغام چې پرون پر ټویټر خپور شو دا څرګندېږي چې هغه منلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کومی د برطرفۍ له امله تر څیړنې لاندې دی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څیړنو لاندې یم چې ماته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخه په دې اړه په یو رپورت کې وایي چې دا لانه د څرګنده سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه چې تر څیړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی وو او کله دا پیغام یوازې د مطبوعاتي رپورټونو په خبرګون کې خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیرونی د یوې پټې سرچینې په حواله وویل چې ځانګړی څیړونکی مایک مولر په دې اړه چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شای د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د تحقیق د وی برخه په ناسم ګڼلو او د هغه ادارې د مشر په برطرف کولو د عدالت د تامین مخنیوي کړی چرنه کوي. د عدالت مخنیوي یا د عدالت د تامین لپاره خند پېښول د امریکا په متحده ایالاتونو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. په امریکا کې تقریبا یو کال راهیسې په دې اړه چرنه کیږي چې روسیه شای په 2014 میلادي کال کې د هغه هیواد د جمهوریت ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د هکولو او خبرولو لاري د امریکا پر انتخاباتو د اغیز هڅه کړې وه. د دې څېړنو مشري جیمز کومی کوله چې د مې په میاشت کې ډونالد ترامپ د هغه له رسمي دندې برطرفه کړ. تر دې وروسته د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال پریکړه وکړه چې ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې ارتباط څېړنې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د خندا وړ او سختګي خبره بللې وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم تیره اونۍ تایید کړی چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په تحقیقاتو کې د ځان د موقف د دفاع لپاره یې وکیل نیولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه لري او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د آسیا خبرندویه ټولنې د سشنی کال د غوره تحقیقاتي راپور جایزه په کابل کې د فرانسې خبری آژانس دفتر ته ورکړه. په دې راپور کې افشا شوې ده چې طالبان په سر ډول د بچبازي له عمل څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کوي. رسوان مراد په دې اړه څه زیات وړاندې کوي؟
په کابل کې د فرانسې د خبری آژانس دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بچبازي څخه د استفادې د افشا کولو په خاطر د کال یو غوره جایزه ګټلې ده. په کابل کې د فرانسې د خبری آژانس د دفتر مشر انوج چوپړه له خپلو نورو خبریالانو، لیکوالانو او اکاسانو سره یو ځای د آسیا د خبرندویه ټولنې دا جایزه ترلاسه کړه. د دې جایزې د ورکولو مراسم په هانګ کانګ کې د یادې ټولنې لخوا جوړ شوی وو. د فرانس پریس آژانس په دې تحقیقاتي راپور کې په ډاګه شوې ده چې طالبان په څه ډول له وړو هلکانو څخه د افغان ځواکونو په لیکو کې د بریدونو لپاره ګټه پورته کوي. فرانس پریس دا موضوع د تیر کال په جولای میاشت کې له هغو وړو هلکانو سره چې د پولیسو په لیکو کې او د طالبانو لخوا ترې د بچبازۍ لپاره استفاده کیږي له خبرو وروسته له افغان چارواکو سره شریکه کړه. وروسته تر هغې چې دې موضوع ته د نړیوالو پام شو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ په اړه د جدي او پراخو تحقیقاتو امر وکړ. په کابل کې د فرانسې د خبری آژانس د دفتر مسؤول وویل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ او ورڅخه د طالبانو د استفادې افشا کول د دې پدیدې د قربانیانو له جرأت پرته ممکن نه و.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ته افغانستان پاک دے دہشت گرد پہ گنشتا دے جانے ختم سی پورے مسلمان نام غالم سے امریکہ دے ہوئے پاکستان دے واسطہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندہ ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نا پارلمان نہ آیا دا اس امریکایان وہ 15000 کسان راضی کو دوی د پوخا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي لکه چې یو څنډه یې روسان بمباره یو بل یې امریکایان بمباره. وایي په دې باندې پارلمان او ډاکټر صاحب اشرف غنی د سره نظر وکړي. السلام
پیغام دی حکومت دلتا امنیت نہ راولی جنگ راولی
سرگند.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د هلمند نجاري د دولتي فابریکې کارونه منظم شوي دي او همدارس اختر ته تقریبا یو اونۍ پاته ده. په کابل کې مو د څو خیاطانو حال اخیسته دي چې جامع ګنډي خلک وس څنګه جامع ګنډي او په دې راپور کې به دا خبره واوري چې د جامو په ډولونو کې ځینې تغیرات هم په کابل کې راخلي دي. تفصیل به بیا وړاندې درکو. خو د کرکټ لړګر به یو خبر درکو، البته د افغانستان مربوط خبر نه دی. ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ په جام کې، د اتلولۍ په جام کې، په پایلوبه کې پاکستان او هند په لندن کې سره مخامخ شي. د اوفل په میدان کې به دغه لوبه وي. هند او پاکستان فاینل ته وتلی دي. توقع خو داسې ده چې هند به دا مسابقه وګټي، خو پاکستان چا دا اټکل نه کاوه چې تر فاینل پورې به ورسي، او دا ټیم تر فاینل پورې رسیدلی دی. دا مسابقه سبا ته ده او ډیره په زړه پورې مسابقه ده. د نړۍ په ګر چاپیره کې ګڼ کسان دا لوبه ویني. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا فعال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ تایید کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په ننګرهار کې په یو هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پنجشنبې د شپې 14 په یو خبر پانه کې غندلې ده او ویلي چې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس په افغانستان کې د امنیت ته خرابولو هڅې کوي. د ګرجستان او جرمني دفاع وزیرانو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د نړۍ مشانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خوښیني څرګنده کړې ده او هغه د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له کیوبا سره د مخکنی ولسمشر باراک اوباما د اداري د تجارتي اړیکو موافقه لغو کړه، او بل لور ته ولسمشر ټرمپ له یو پیغام چې پر ټویټر خپور شوی داسې اټکل داسې وبخښي. د ټرمپ له پیغام داسې څرګندېږي چې هغه منلې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومي د برطرفي له عمله تر تحقیقاتو لاندې دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ملګرو ملتونو سازمان په دې لټه کې دی چې ژر د اټومي وسلو د بندولو لپاره یو طرحه تصویب کړي. په همدې طرحه د ملګرو ملتونو سازمان د بې وسلو کولو برخې بحث هم کړی دی. د دې طرحې له مخې به تمه ده ټول هیوادونه د اټومي وسلو او ورسره د ټولو تړلو برخو هر ډول هڅې بندې کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې هیله دی چې د جولای په میاشت کې د څه باندې 130 هیوادونو سیاسي ارادې ته پکتو د اټومي وسلو د بندولو د لومړنۍ طرحې تصویب ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې ویلي د اټومي وسلو قانوني ممنوعیت به یو تاریخي پرمختګ وي. د دې ادارې مشر ایزومی ناکامیتسو د خبره د پنځمې پرز د اټومي وسلو د بندولو په اړه د یوې طرحې په سر د بحث په پیل کې وکړه. هغه ویل اټومي بې وسلې کولو ته اړتیا جديده، ځکه اټومي بې وسلې کول لنول څو شپږ څلوېښتم کال راهیسې چې ملګرو ملتونو په دې اړه لومړی پریکړه لیک تصویب کړ، د دغه سازمان یو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې مشر دې ته په کتو چې ځینې هیوادونه خپلې اټومي وسلې مډرنې کوي، د دې طرحې تصویب ضروري وباله. د مې په 2 په ملګرو ملتونو کې د کوستاریکا سفیر ایلن وایټ ګامز د اټومي وسلو د ممنوعیت په اړه په لومړنۍ غونډه کې د ګډونوالو هیوادونو ژمنه وستایله او ویل ټول د دې طرحې د بشپړولو تاریخي ورځې ته په تمه دي. اخوا ټول هغه نه هیوادونه متحده ایالات، روسیا، برېټانیا، چین، فرانسا، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل چې ویل کېږي اټومي وسلې لري، د دې وسلو د ممنوعیت له تړونونو ملاتړ نه کوي. امریکا متحده ایالاتونه او نور اټومي قدرتونه د اټومي وسلو د شاوخوا نیمه پیړۍ د هغې معاهدې غختلتیا او پاتې کېدل غواړي چې د اټومي وسلو د پراخېدو په مخنیوي ټینګار کوي. د نیمه پیړۍ مخکې معاهده په دې ټینګار کوي چې له 5 اټومي قدرتونو متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې او چین پرته د نورو هیوادونو ترمنز د اټومي وسلو د پراخیدو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی د مارچ په 8مه وویل لدی بزیات څنګه غواړي چې له اټومي وسلو خالی یو نړۍ رامنځته شي، خو باید واقعیتونه درک کړي شي. هغې شمالي کوریا ته اشاره وکړه او وی ویل چې آیا دا هیواد بل اټومي وسلو لاس په سر شي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو تیر دسمبر که څه هم اټومي قدرتونو او د هغوی متحدینو مخالفت وکړ، د اټومي وسلو د ناقانونه ګرځولو په اړه د طرحې په سر د بحثونو اجازه تصویب کړه. د دې طرحې له مخې به هیوادونه ژمن پاتې شي چې هیڅکله اټومي وسلې تولید نه کړي او په دې تړاو هر ډول فعالیت لکه د اټومي وسلو پلور پیر، مالکیت، اټومي سروکو انتقال او ازموینه څخه هم لاس په سر شي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو نړیوال کمپاین ویاند ډیوډ سولیمینی ډاډ څرګند کړ چې د اټومي وسلو د ممنوع ګرځولو طرحه به د جولای په 8مه بشپړه شي او وروسته له هغه هیوادونه آزاد دي چې دا طرحه ومني.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هلمند د نجارۍ د دولتي فابریکې کارونه منظم شوې دي. د دغه فابریکې مسولان وایي په ملي کچه فرمایشونه ترلاسه کړي دي، خو له هم د دوی مواد نورو هیوادونو ته صادر شوي نه دي. دوی سره لدی چې د کارونو د منظموالي خبر ورکوي، خو په دې برخه کې د پخوانیو ماشینونو د ناکاره حالت څخه شکایت لري. زموږ همکار الیاس دی دغه فابریکې ته ورغلی او یو تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
دوی د تازه راغلي اډر پر قیمت او ډول خبرې کوي. میرویس احراری لږ وخت کې چې د هرات نه راغلی دی چې رنگین میزونه او د نجارۍ توکي جوړ کړي او د دې فابریکې د نجارۍ لویدلې بازار برته په جوش راغلی.
مرزا ستاسو ده او هم کوم د څلور ځلې زموته انګريز راځي
چې په کې څل چیش په چیزه به زکیږي
زکوس. کته هم د فابریکې د نجارۍ برخه شکلي او با کیفیت توکي تولیدوي، خو چینایي او نور توکي د خپل ارزان قیمت په خاطر بازار خراب کړی دی. د نجارۍ عمومي مسؤل میرویس احراری وایي لکه چې د راغلي دی کارونو تغیر کړی دی، خو د بازار څخه لا هم راضی نه دی. اما وایي نسبت په خواته مشتریان ډیر سوي دي.
نظر مې 100% تغیرات اومده هم به حساب صاف ساز هم به حساب
دی. وایي زه فکر کوم سل په سلو کې تغیرات راغلي دي، هم د توکو په جوړولو کې او هم یو څه د خلکو علاقه راګرځېدلې ده. په زړه پورې دا ده چې موږ د هرې طبقې خلکو څخه پیرودونکي لرو، کدا د لوړې طبقې خلک وي او کدا کښتي. ډیر دولتي ادارې او موسسې هم زموږ توکي رانیسي، څه چې فرمایش وي او څه چې مشتری وغواړي موږ یې ورته برابر وایو. څه
چې خوسته وشم څه
خلک. کار په تیزی روان دی. ځینې ژړې او تورې تختې توږي، یو شمېر د سکرو په ماشین پیوندوي او دوه نور تنکي ځوانان د یوه واړه کلکین رڼا ته د وړو میزونو او الماریو هندارې سرشوي. که څه هم دغه ودانۍ 55 کاله وړاندې جوړه شوې ده، خو دلته د نن ورځې جوړ شوي پالنګونه، الماری، کوچونه، میزونه او د شپسخانې توکي د سړي زړه وړي او په ښکاره د یویشتمې پیړۍ د ښکلو توکو او وسایلو نمایندګي کوي. د فابریکې عمومي رئیس محمد لال کارګر وایي که څه هم وسایل نوي سوي دي، خو پر عصري معیار برابر نه دي.
ښه په دې ښه دی چې اوس دلته په خاص موږ هغه عادي کارګران و نجاران چې هغو معمولا دغه یو رقم کار زده کړی و، تقریبا داسې نوی ډیزاین نوی ډیزاین کارونه یې نه کوله. اوس دغه نجاران موږ د هرات راویستلي، دا ډېر لږ کار کوي. ان آر نوی شی چې وغواړي یعنې تیز ډیزاین ورته ورکړي، هغه درته جوړوي. ولې په ډېر اساس تختوږي، خو زموږ یو بدبختي په دې کې ده دا زموږ خلک د تختې په ماهیت تر اوسه نه دي پوهېدلي. یوه تخته چې چا ورته راوړه وایي په هغه په دوغونو جوړه کړې نو ګر باید داسې وي نه. ولې دلته دا ترکي تختې داسې تختې دي چې هره تخته ډېره قیمت به تخته ده، نو په دغه تختو کې چې بیا جوړېږي بیا طبعاً قیمت لوړېږي.
کارګر وویل د دوی تر ټولو ډېر توکي دولتي ادارې اخلي، ځکه چې نورې عادي ادارې لا هم د دوی په توکو څنګه چې شایي زړه نه شکوي. پیرودونکي هم دوه ډلې دي. ځینې کسان د آزاد بازار نه د چینایي او نورو کمپنیو جوړ لاشم شوی او ارزانه توکي اخلي، خو هغه کسان چې پر کیفیت پیسې ورکوي نو د نجارۍ دولتي فابریکې ته راځي. مدثر دعوت الماری اخلي. دی وایي غواړي ګران خو دوامدار شی واخلي.
په بازار کې هم د فرنیچر شان خرڅیږي،
شایسته هم وي خو دلته دا جاري نجاري په فابریکه کې زه په دې خاطر دغه میزونه یا چوکۍ او یا ورسره پلنګ رانیسم چې دا ډېر زیات مضبوط دي که څه هم د بازار ته ډېر ښایسته نه دي خو مات چې فرمایش راکړل شوی دی د کلک شانو چې باید کلک وي دغسې دا ژر نه ماتېږي او بل دا چې د خپل د هېواد تولید مې دی که زه دا رانیسم د دې فابریکې څخه نو دا خپله د فابریکې پیشرفت دی د خپلو شان د رانیولو په خاطر زموږ خپل د هېواد پرمختګ دی.
د جنګونو په دې ښار کې چې یو کال یې د درو اړخونو څخه د معاصرې پوره کېږي ډېر مسایل پکې د نامنویو تر تاثیر لاندې راغلي دي خو د دولتي دغه فابریکې د هاجارۍ پر څانګه څنګه چې ښایي هومره اغېز ونه کړ. دلته لا هم د سلو په شاوخوا کې کسان کار کوي او د ټول ولایت په سطح اړتیاو ته مثبت جواب وایي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریحي پروګرام خپور کړو د اختر په درشل کې به مو په کابل کې د جامو د اوبدلو خبر کړو. په دې شپو ورځو کې په کابل ښار کې خیاطان د خلکو د کالیو په ګنډلو زیات بوخت دي. زموږ خبریال خان محمد سین په ښار کې د خیاطانو څو دوکانونو ته ورغلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو کم کې اختر نشدې د سورزي ورده پاتې دي. سربیره پر دې چې د وچو میوو بازار ډیر ګرم دی، حتی دکاندارانو وچه میوه د سړکونو واټونو ته راستلې. د هر میوه خرڅونکو مخې ته په لزګونو خلک لیدل کیږي چې په بي صبرۍ سره د ضرورت وړ وچه میوه رانیسي. خو د دې ترڅنګ کلی ګوندونکو هم وزګار نه ښکاري، ځکه چې هر سړی هڅه کوي چې اختر ته یو جوړه نوې جامې ولري. د کلی ګوندونکو یو دکان ته ورغلو شي ټوکران هم خپل خرڅي او ګنډي هم د دې دکان مخې ته هم په لزګونه خلک ولاړ دي او څو کالي ورکې چې ورته یو ګنډي د چا ګنډل شي وړي او ځینې غواړي چې نوی د همدې دکان ټوکر واخلي او برته د همدغه دکان کالي ګنډون کې تا ورک. دغه دکان ته راننه وته وینو چې ګرچا پیر کالي ګنډون کې ناشتي ماشینونه چالانو دومره هم وزګار نه دي چې موږ سره خبرې وکړي. خو بیا مو هم ځینې غوښتنه وکړه چې په دې شپو ورځو کې د خپل کاروبار پیسې کې له موږ سره خبرې وکړي.
روستانم څه ده؟
زمانم محمد فهیم ده.
د سیلی دلکیږي چې تاسو ټوکران هم خرڅوي موجود دي په دکان کې او جوړوي هم. په دې ورځو کې چې اختر نږدې ده مراجین څنګه دي؟ خلک راضي؟
ولا خلک راضي ډیر راضي شکر ده.
تاسو کوم رقم کالی جوړوي درته؟
مونږ دا مالی کالی جوړول بس کمیس پرتوک ده زمو.
دا ډیزاینونه هم نوي شوی دي او دا سیلی دلکیږي تاسو زوړند کړی.
ولا ډیزاینونه چې دا سې بیا خلک وایي چې بخیدار دي، خنیدار دي، خنیندي ده او دا سړي ډیر تفاوت پکې راغلی ده.
یو جوړه جامې پسو تمامي مشتری ته
۱۰۰ روپے
مو یو تن ولید چې والی ګنڈلی او د تک په حال کې ده. دمو هم وګړو
دې ورځې کې څنګه خیاطانو د نرخونه خپل زیات کړي
کنه زیات کړي دی او دا ما کې څلور سو او 500 شپږ سو واري
زین د دکانونو کې مولې د چا هم کپړې شته او هم ګنډي او هم خرسي
او هغه انده خو بس کپړې ځان سره یې خوي او وسکاټو کپړې ورختونه ولا ویجړی اخلي ورنګه قانونا
په دې مارکیټ کې مې یو سپینګیره سره هم ګولې دی یو خلطه هم لاس کې و ما فکر کوم چې ټوکر به اخستې او یو خیاطه به وړي چې ورته یې وګړي د دې نامه هم پښتنه وکړه چې څنګه راغله د ویل ډیر به وسی او راتلونکي ترته د نو کالو د جوړولو توان نه لرم نوم دې سده کاکا دې اختر لدی کالی جوړ کړی
جوړ مې نه کړی نه
ولی
پیسې نه ونه
ما شومان ته جوړ کړی
ضرورت هم نو ټول کالی په خونه کالی درلود
زړه دې چې د اختر په زړو جامو کې تیر کې
سودی ستونزې مې درلود اختر کې اف چوي غولي چې کالی جوړ کې شو چې نه جوړې دې اقتصادي کې ستونزې لري نو
هر سړی مې خاندي په جامو
ژوند او اختر به هم راشي او داسې کسان به هم پکې ووینو چې د غریبۍ او بې وزلۍ لامل نه خپل ځان او نه خپل اولادونه ته نوی کالی جوړ کړی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوږ اوریدونکو سلام خدای مو روژه قبولی او روغ لره سګنی روژه خو بمونو مظاهرو او خیمو دومره په خلکو وګدکړه لکه دوه روژې چې سره یوځای شوی بی عجیب وخت شو خلک ځانته مصیبت په پیسو اخلي د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لګلی او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لګلی دي او پوښتنه کړي دي
را وای خل چې جواب ورکو
دا غلمړی لیک پیسې ګل را لګلای دی او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړي ده چې په کوم کار کې سړی ډیر پیسې پیدا کولای شي
پیسې ګل سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او پوښتنه دې زه هم حیران کړم
ولی
ځکه چې کده پیسو کار را ته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم که تا ته معلوم وي را وی خیا
فیلسوف صاحب ما ته هم نه دی معلوم خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډیر زیات پیسه داره کیږي او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي همدارنګه خلک وایي چې په خوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وي خو اوسې خوند نشته
پیسه ګله بچیا په ولایت ولسوالۍ قضا سرنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي
فیلسوف صاحب خلک وایي چې په حوزو او ناحیو کې هم ښې پریمانه پیسې کاته او پورته کیږي.
او کیږي، خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري، په تیره چې د کومې برخې عامر شي، د ترافیکو مامورین هم خڅه کوي، ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تکش نه کړه.
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې 12 کلنه یم، خو قد مې د 10 کلنې دی، ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرماسته یې. د ښوونځي د 8م ټولګي زده کوونکی یم، خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده. اوس څه وکړم، دندې ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته؟
تورپیکۍ لورې، خدای دې نور هم غټه کړه، خو له عقل او پوهې سره کیسه دې جالبه ده. خو که دې ما منې، نو هم دنده مه پرېږده او هم زده کړې، ځکه چې دکتورا هم ولري، نو د کار پیدا کولو په وخت به له زده کړو مخکې کاري سابقه درڅخه غواړي. نو چې ته له خیره له 12م فارغېږي، 4 کاله د کار تجربه به هم لري، بیا به نو هېڅکله بې کاره نه شي. خو یو شي ته بیداره اوسه
فیلسوف صاحب، هغه څه شی دی؟
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي، بیا نو خوله نشي ساتلی، ځکه خوراک به کوي. او دا چې بېله هغه هم شیرمسته ده، نو په کال نیم کې به یې وزن 45 منو ته ورسیږي، او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د 2 ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي. مثلا د ټولو ولسوالۍ ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي، لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالۍ ورور دی، د بلې وراره دی، د بلې د اکا زوی، او د بلې د ترور، ماما او خسرخیلو څخه دي. یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي، او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او اشنایان دي. رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي، د حکومتي خلک به مو پوستکي هم راڅخه وباسي. نور خو یې څه نه دي راپرېښي، څنګه وکړو؟
ته څه پکې وایې؟
زه به څه پکې ووایم، پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده.
همکارې، په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده، زه فیلسوف یم که نه یم؟
هو یې.
خو همدا زه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم، او کار مې ورته بند وي. بیا چې یوه ورسره دوه کړم، نو راته وایي چې وبخه، ته نه پوهېږې.
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي، لکه داسې.
نه پوهېږم چې څه شی رانه غوښتي وو. کچالو خو هم نه وو، بادرنګ هم نه وو، پیاز هم نه وو، صابون صابونم نه و، هندوانه لکه چې هندوانه وه. هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته، خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم. وروره، هندوانې من په څو دي؟
من په 100 افغانۍ شرط کارت.
دا څه وایې وروره، ګرانې نه دي؟
اوس مې هم درته ارزانه وویلي، نورې په 110 افغانۍ خرڅوي. څومره درته وتلم؟
290 خو چې سمې هندوانې راکړې.
ته یې خوښه که؟ زه به یې درته وتلم.
سمه ده، ته هغه غټه هندوانه راواخله.
ستړی مشه، راغلی؟
خیر اوسی. نن ولا روژه ډیر تکه کړه، په وجود کې مې زور نه دی پاتې، بیخي مې د پښو دمه نشته.
تا را ورسته ژه، دا دې لومړی ځل نه دی. کچالو دې راوړل؟
کچالو؟
هو، خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې، ولې را دې نه وړل؟
نه، ما خو هندوانې راوړې. هر څه چورت مې چې ووهه، نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم.
نو بیا دې هندوانې واخیستې؟
هو، ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم. تږی هم وم، هندوانې ته مې ډېر زړه کېده، نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم.
خدای دې ووا، کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده. لاړ شه په پیازو پسې راوړې دې هندوانه وي، که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه، بیا په سودا پسې ځه.
Thank you.
دا هم واوري.
اورورا اغه غټ غټ رومیان واچو.
ولې دا واړه رومیان نه دي؟
دي خو زه اغه غټ غټ غواړم.
ډیر کبر مکوه، شکر وباسه چې پیدا کیږي.
غلای شه، مخه ته دي غټ غټ یی کیدی او خلکو ته په خلتو کې اغه واړه و راسته و راچوي. تام بیا روژنې ولیده آرام خوره.
ترورې که نه اخلی چې بیرته خالی کم، ډیر باس نشم نه سره کولای. په دې ورځې کې ټول مرچ را بار کړی دي.
چا ته دې کومک د پاره وړمه، کنه خدای کمی خوشم درنه وړی وای.
غوټۍ لورې
څه وایې پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي، د غرو جماعتې ته مم نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړي وي.
پیسې نه، رشوت. له روژه ماتي تر پیشلمي پورې را روان وي او رشوتونه راوړي.
پلاره، یو سړی دی، وایي قاضي صاحب ته ووایه چې یو ځل د باندې راووځي.
ما ویل چې رشوت یې راوړی ده، که خدای مو دې نور له دغه ارامو بېغمه کړي.
ورته ووایه چې دننه انګړ ته راشي. ښځې، ته یو پیراکی په قاب کې کېږده چې روژه به یې نه وي ماته کړې، او یو ګیلاس شړومبې هم ورسره راواخله.
پلاره، که یې پیسې راوړي وي مې ترې اخله. رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده، په ارامو روژه ماتوو.
لورې غم مه کوه، د روژې خواړه د تنخوا په پیسو اخلم. دا پیسې د حج لپاره ټولوم، که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره.
او اوس د غبرک شیرم واوري.
واټونه بندې، لارې بندې دي، او واړه خاریان په دا روژه، په دا غرمۍ کې، او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دي څه وکړي، حیران دي څه وکړي، او څنګه لاړ شي، او په کومه لاړ شي، او په کومه لاړ شي. واټونه بندې، لارې بندې دي، مظاهرې شوي دي. واټونه بندې، لارې بندې دي، مظاهرې شوي دي، او د واټونو منځ کې، د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمې ولاړې دي، د رستاخیز خیمې ولاړې دي. وای عدالت غواړو، او حکومت غواړو، او وزارت غواړو، او چې له دې نه کم وي، او چې له دې نه کم وي، قسم خیمې ډېرو، خار په خیمو ډکوو، خار په خیمو ډکوو، او خار نه مونږ د خیمو خار جوړوو، او خار نه مونږ د خیمو خار جوړوو، بیا یې د ټولو لاس خلاص، بیا یې د ټولو لاس خلاص. یو خوا روژه، او بل خوا د رستاخیز خیمې دي، دا به د ټولو یاد وي، دا به د ټولو یاد وي، دا به د ټولو یاد وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوږمۍ او رڼا هوتک. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
تچھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تچھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شی هات چه در گور مسترگ میر نار نار ناشی
امید لرم اقبال رم لرم بیل تاس لرم لوی دخده نمت یواز تال رم لوی دخده نمت یواز تال رم لوی دخده نمت یواز تال رم موره 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 گران لحر چان رات زکیه زما دکې عمر دې بیر شاته نه دې قربان ټوله دنیا شي هات چه در ګورم سترګې می